لن خبرونه مول منور شاه واورید لو سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابی اکرم خان نورو
جمهور اسپانه خپل ادارې کلی کې د فرانس سرخار پیرس کې د تیرې جمعې په ورځ کومه پیښه وشوه نو د هغې په سختو ټکو کې نړیوالې ورورولې لخوا غندنه وشوه. ادارې په وینا چې په فرانس کې د دویم عالمي جنګ نه پس دا دویمه خونړۍ سانحه ده. ادارې مخکې لیکي چې شام، عراق او افغانستان نه علاوه پاکستان د ترهګرۍ نه زیات متاثر شوی دی او دا په هیڅ صورت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جنګ سره تړل کېدی نه شي او دې سره دا ویل په هر صورت کې صحیح دي چې وسلوال تنظیمونو سره تعلق لرونکي خلک انسانان نه شي ګرځول کېدی. ادارې د نړیوالې ورورولې لخوا په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دې په نړیوالې سطح اتحاد قائم شي او داسې مشترکه حکمت عملي دې خپله کړی شي چې په هغې کې نه صرف مسلمان ملکونه شریک کړی شي بلکې هغې ته ترجیح ورکړی شي. ادارې اخري کې لیکي چې دا شان مسلمان نړۍ ته به هم فکري او عملي اتحاد مظاهره کول وي ځکه چې مسلمانانو لپاره ترهګرۍ د دې سدې د ټولو لوی چیلنج دی. هم په دې موضوع وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ممبئی حملو او د پېښور د سکول د سانحې په شان د پیرس بریدونو کې هم بېګناه انسانان د وسلوالو لخوا په بېدردۍ سره ووژل شو او دا خبره په ډاګه کېږي چې دا وسلوال مسلمانان، عیسایان، هندوان او د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک خپل دښمنان ګڼي او هغوی بغیر د څه امتیاز په نښه کوي. ادارې لیکي چې ترهګري ټول انسانیت ته پېښه یوه نړیواله ستونزه ده. د کم د مخنیوي لپاره به ټولو ملکونو ته خپل منځ کې لاسونه یو کول وي او ضرورت د دې خبرې دی چې نړیواله ورورولۍ د ترهګرۍ په ضد د خپلې کړې شوې تګلارې په غور سره جاج واخلي او په دغه اړه د موجوده خامیانو د لرې کولو هڅه وکړي. ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې قبایلي سیمو کې روان ضرب اسب آپریشن تر لاندې په یو فضايي کاروایۍ کې د شلو نه زیات وسلوال وژل شوي دي او د هغې پټنځایونه هم تباه کړی شوي دي. ادارې په وینا دا حملې د هغه عزم د تکمیل لپاره اقدامات دي. د څلوس چې سیاسي او پوځي مشرولۍ لخوا بیا بیا شوي دي چې تر اخرني وسلوال خاتمې پورې به آپریشن روان وي. ادارې لیکي د آپریشن ضرب اسب بله مرحله د کډوالو آبادکاري او بحالي ده او په دې کې د سړکونو او د کډوالو د کورونو بیا جوړول، د سکولونو او د صحت د مرکزونو بحالي شامله ده. ادارې وایي د دې لپاره نړیوالې مرستندویه ادارو هم د امداد اعلان کړی دی او وفاقي حکومت هم خپلې ذمېواریانې پوره کولو لپاره تیار دی. ادارې اخري کلي کې اوس وخت راغلو چې د کډوالو د قربانیانو په سیله کې هغې ته هر قسمه سهولت ورکړی شي او هیله پکار ده چې ډېر زر به د اعتماد او د امن فضا په ځای شي.
پاکستانی ډان ورځپاڼې په پېښور کې د سکانو د عبادت ځای د بیرته پرانستل کېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې. بلخوا د بشري حقونو د اڅار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه لیکنه کې د افغانستان له ولسمشر څخه د هغه هیواد په یوه قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي چې د پېښور په اشنغرۍ سیمه کې د 1920 کال نه د سکانو د یوې بندي ګوردوارې شخړه د ځایي چارواکو او جرګو له لارې هواره شوه او دغه عبادت خانه د څو لسیزو پس بیا د سکانو د عبادت لپاره پرانستل شوه. دغه لرغونی ګوردواره چې د جوګیواړه ګوردوارې په نوم یادیږي په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله تړلې پرته وه. خصوصره د مخکې د پیښور د ډیپټی کمشنر ریاض محسود، د وزیر اعلی پرویز خټک، د اقلیتونو لپاره د خاص سلاکار ډاکټر سورن سنگ او د پیښور د پولیسو د چارواکو ترڅنګ د یوې مقامی جرګې په هڅو د ګوردوارا سکانو ته حواله شوه. د جرګې یو سکه غړي ورسپانې ته ویل دي چې په دغه عبادت خانه کې د بیا رغونې د کار پوره کېدو نه پس به دوی د غزای کې عبادت بیا پیل کړي. د پېښور د ضلع انتظامیه یو چارواکي ورسپانې ته ویلي دي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په دغه عبادت خانه د سکانو او مسلمانانو ترمنځ د ستر پردې په موضوع شخړې رامنځته شوې وې چې پکې دوه کسان هم وژلې شوي وو. خو د ده په خبره تر دې دمه چا هم سنجیده هڅې نه وې کړې چې دا عبادت خانه بیا پرانیزي. دغه چارواکي زیاته کړه چې دا عبادت خانه په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د یوې لوسنامې له لارې پرانستل کیږي او د ده په خبره دا په پېښور کې د ټولو مذهبونو او فرقو ترمنځ د ورورولۍ او همکارۍ یو څرګند مثال دی. بلخوا د بشري حقونو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې په افغان ولسمشر غږ کړی دی چې هغه قوانینو کې د بدلون راولي چې له مخه یې هر هغه کس چې په هیواد دننه او بهر امنیت ته ګواښ پېښوي نو امنیتي ادارې یې د لامحدوده مودې پورې بندي ساتي. دغه سازمان غوښتنه کوي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان ولسمشر د صدارتي فرمان له لارې چارواکو ته کوم اجازت ورکړي چې دا ډول مشکوک کسان تر یو کال پورې بندي ساتلی شي، هغه دې واپس واخلي او یا دې پکې بدلون راولي. دغه سازمان د یو افغان څېړونکي په حواله لیکي چې بېشکه دا د ولسمشر ذمواري ده چې هیواد کې د امنیت ټینګولو په مخه اقدامات وکړي، خو د ده په خبره د امنیت ټینګولو لپاره افغان ولس د منصفانه عدالتي کاروایو نه محرومول د بشري حقونو ضد کار دی او باید هر افغان ته دا حق ورکړل شي چې په عدالتي توګه د ځان دفاع وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانسې پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه کړې. فرانسوي چارواکي وایي د دې غونډې هدف د هغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا د مخه بحثونه پرې کیږي. په همدې حال کې د پاریس د تروریستي حملو په اړه د تحقیقاتي ډلو لخوا نوي معلومات رابرسېره شوي دي. تفصیل د احمد تکلنا اورو.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په شلمه جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوې وې. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولېږي. فرانسا چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده، د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلی چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایری الاصله 29 کلن اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک حال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې 9 تنه یې مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو رابرسېره کیږي، خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سرواندی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګوانتانامو زندانې 15 بندیان خوشي کړي او متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي. د وزارت له وینا سره سم دا کسان یمنی وګړي دي چې له 14 کلونو راهیسې بندیان ول او تر اوسه په رسمي ډول نول تورن شوي. امریکا دا کسان یمن ته ځکه نه سپارلي چې د واشنگټن په اند هغه هیواد دومره بې ثباته دی چې د ګوانتانامو بندیان نشي قبلولی. تفصیل په امیر ساحل راکوي.
امریکا له ګوانتانامو زندانه 15 کسان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته یې سپارلی دي. د امریکا دفاع وزارت د نومبر پر 15 وویل دا 15 یمنی وګړي متحده عرب اماراتو قبول کړي دي. د دفاع وزارت وایي دا کسان وس امریکا ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. پینټاګون وایي د متحده عرب اماراتو حکومت مننه کوي چې د ګوانتانامو زندان تړلو په هڅو کې ورسره همکارۍ ته تیار دی. بیان وایي دا کسان د شنبه یا خالی پر ورځ اماراتو ته ورسېدل. د دې کسانو نومونه علي احمد محمد الرازهی، خالد عبدالجبار محمد عثمان قدسی، عادل سعید الحج عبید البسیس، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهمی سالم سعید الاسانی دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا د ټیټې کچې یمنی بندیان ول چې بیل رسمي تورنېدو یې په زندان کې 14 کاله تیر کړل. په دوی کې هیڅ کس په رسمي ډول په جنایت تورن نشو، خو دوی د مخالفو وسلوالو په نوم نیول شوي ول. دا نیول شوي کسان یمن ته ځکه وانستول شول چې امریکا فکر کوي چې هغه هیواد ډیر بې ثباته دی او له ګوانتانامو زندانیان نشي منلی. د دې کسانو اماراتو ته له انتقال سره اوس په کیوبا کې په پروت ګوانتانامو زندان کې د بندیانو شمیر 130 کته شو. له 2002 زیږیز کال راهیسې په هغه زندان کې ټول 180 کسان بندیان ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې دا زندان وتړي، خو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ دی. په ګوانتانامو کې اوس هم د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کسان بندیان دي چې پکې د دې بریدونو پلان جوړونکی خالد شیخ محمد هم شامل دی چې په خپله یې د خپل جرم اقرار کړی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مړی مراد وسمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته پند یو مندي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
او سموریدونکو د تاریخ پانه ونی زخ پرونه چې په پیښور کې د مشال ریډیو خالد خان خبريال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری بڼه اورو.
ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه 324 قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاهي خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور پناه واپس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د 1.5 کالو په عمر کې مرشو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ول سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نوخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق له هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، 115 کیلومتر پولې ده د سوات سره، 35 کیلومتر پولې ده د باجوړ سره او 3 کیلومتر پولې ده د ملکنی جن سره. دیر په دوا مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بره دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی او د دیر مانا د اوبا. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی د دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی د سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب د عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناواپس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان په لور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوې دي چې نن خوښه ول سوکاله وړاندې د سیمه آباد او دا لرغونی آثار او کارپو او پدیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا پدیکلا وای
دا گندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي دا آرین د وخت سره دا کنټمپرری دی داغي اثر هم ایون هم تاسو ته ملو شوې دي په دې مرګره کې گریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو او زار هغه وخت کې په دا دستورو چې را مړ شو یو بنده یا هغه وسیزلی شو یو مرتبان کې به واچو دا غي سره دا غا د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو او زار او دا لوخی لرګي وغیرہ دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره قبرونو کې خښ کو نو دې آثار هم مونږ ته دلته په دیر کې ملاو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلا دیر تراغلو نو د پنجکوړې سین سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه پته کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغلطه کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی اغل تالاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویده شیوه چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا ترالو اغا دا خیال نو چی دا تا با دونا سخت ریزیسٹنس بوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورز پوری اغی مساگا پتا نکنشوا او دری ورز نا پس اغی پیسله اکلا چی یو برپور حملو کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو پا دغا جگڑا کی او دیتا ویلی شی دمسکر آت مساگا.
لطف الرحمن وای چه سکندر اعظم پا دغا جنگ کی زخمی شوی هم او دا دیر تاو او غسین زای لخکر او زایونا پا مکمل توگا تباکلل.
تلاش کی کمونگا او گرو دا زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف تا او گرو نو دغلتا کی یو دیرائی دا آغی بانی اسم آغا دا محل سا ٹکڑا پاتی دا او دغلتا کی سکندر اعظم چی کل جگڑا کورنو دے زخمی شیو دے اسکینین کسانو دے پا دے پتون بانی وشتے ہو پا غشی بانی او دے چی کل نمازیگر ہوا اوالو دے دغی علاقے ہوا دیر خرابا دا دیر ترخی پا مازیگر کی تغا ہوا دا تا او لگی دا نو دا دیر زیاد تکلیف محسوس کو.
خوبیا مورحین پا دے ندی متفق چی سکندر اعظم واقعی ہم دا مساگا یا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی و ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلې په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چکم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې غورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چکم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بودھ مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بودھ مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې ملو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
پاتې شوی دی او زم سره ډېر ریچ سایټ دي پای کې خاص نمونه چې زوالم یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې انډان ډېر دی چټپټ شو داسې دین علاوه نور هم دي په مچو کې دی په اسپنډ کې دي او په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
د پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای.
محمود غزنوی دلتا په 1221 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دی دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی دا هیان آواز چې دی دا بیسیکلی د ترک اوسیدونکی وو هیان آواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثره شو او ده ته یې د تیر مرګرۍ نه بره شمال طرف ته یوه علاقه ورکړه چې هغې ته اوس هم حیا سیری ویل کیږي
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر چې کله په 1416 کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قام ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاہ په وخت کې په جنګونو بدله شوه په دیر کې بابر بادشاہ په کومځه کې چې د دمې لپاره د خپل لخکر سره خیمه لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښې وایي
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې هغې اول نواګۍ د باجوړه راکووله بیا تالاش ته راله د تې مرګرۍ نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه ټینټ چې ورته مونږ وایو ای لګولې وو هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کېږي د زړه خیمې سره او که مونږ بابرنامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی دغه کلی مونږ ډوډ کړو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه
د دیر ریاست چې په کال 1916 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړ شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي څوک چې په کال 1901 کې په نهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1430 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه په کال 1420 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حق لا وای
د مولای اسماعیل لپس د دز ویره ظفر خان د دې دین کار په زیبانی دنیاوی حیثیت خان جوړ شو او د لاجبوک په زی دیر زی تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او الته کې بیا د دز زوی دی غلام خان هغه مل توسیدو د غلام خان زوی دی قاسم خان بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته دا یو ډیر لوی خان د سره د سلویخ زرو لخکرو د زامنو آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګ ورکی پنا واخیسته خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل زین به دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګي تر لاسه کړی
عمرا خان چې د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي د دې جنجو د ته حکومت بنیادی تور باندې په جندل کې خدا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورین د معاهده په وجه اختلافات را ل انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه د حکومت ختم کو او د افغانستان تر او الته وفات شو نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسیدو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دغه خاندان د 1969 پوری حکومت کرے دے
که یو خوا دیر تا دا یونان سکندر اعظم دا غزنی سلطان محمود او دا منځنی ایشیا مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا دا برطانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم دا دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی، او د چک درې سره نږدې ادینزې په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی و، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و، او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و، د هغه په زمانه کې په دیر کې یو سکول نه و، یو اسپتال نو، چا سیمټي کور نشو جوړولی، چا خپل کور ته چونه نشو ورکولی، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پرسکتر ته تعلیم راشي زما حکومت به ختم شي، دا خلک به ما نه مني. او د هغه د دې څخه دونه یېرېدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرېښودی، هغه صرف د پرامنۍ سبق ویلی دی او نورې به پرېښودی دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا موږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بود مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا په حقله ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2110، 15,360، 15,080، او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو .com باندې په صفحاتو اوریدلای شئ.